پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، وخت په خیر. روانه خبری مجلې ته مو له پی یو استودیو څخه زه محمد وصل وسال او د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبری مجله کې د ګڼو نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ ورچې افغان ولسمشر د کابل په لویدیز دارالامان کې د اداري کمپلیکس بنسټ ډبره کې خدا او وینا وکړه. تر به په یو راپور کې بشپړ حال درکړو. په نړیوال موضوعاتو کې بیا له دې خبرې کې چې ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته په سفر وتلی دی، خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په پوځي عملیاتو کې سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. نن د کرکټ نړیوال جام پایلو به کیږي. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې شوي دي. د والي ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته ویل چې وژل شوي وسلوال د طالبانو د سری قطې غړي وو.
په دغه عملیاتو کې د سری قطې د دوی سل جنګلي د وسلوال طالبانو وژل شوي دي. دوی په ځینې ځینو مهمو جنګونو کې برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې درې وسلوال طالبان سره همکاري په تور نیول شوي هم دي او د لا تحقیقاتو په مخه وړل شوي دي.
خو دغه ارقام د کومي خپلواکي سرچینې له خوا نه دي تایید شوي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک پیوي چې په دغه عملیاتو کې څوارلس ملکیان هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخو د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د دولت لس تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویاند وایي چې له پرون راهیسې د مرکز کلات په کاکړون سیمه کې په سو عملیاتو کې 15 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. توران احمد صادق سنن ازادي راډیو ته وویل
215 اتل قلو اردو په ګډه جګړیز او چانیز عملیاتو کې چې د خلکو د ځان مال د ساتلو او د ترګل لمنځولو په مخه په 13 ساعتونو کې د زابل ولایت د کلات کاکران په کلی کې عملیات تر سره کړ. په ترڅ کې لس تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان کړي دي.
شغلی عیسی زیاته کړه په زابل کې پوځي عملیات د وسلوالو د ورستوي خوځښتونو د زپلو په هدف تر سره شوي دي. د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویاند وایي چې د ورزګان ولایت په دیروت کې هم د دوی په عملیاتو کې درې تنه وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د دولت کې مخالف ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې مخکې د بدخشان اوسیدونکو شکایت کړی وي چې دغه غیر مسؤولو وسلوال د خلکو په تښتونه، له خلکو په زور د پیسو په اخیستلو او نورو غیر قانوني کارونو کې ښکیل دي. خو د بدخشان امنیت قومندان اسدالله محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به دوی اقدامات کوي.
در بدخشان افراد غیر مسئول چالش است، نه تنها در بدخشان، در تمام افغانستان. و ما گرنیزونی که ایجاد کردیم اول شهر فیض‌آباد چطور میتونیم افراد غیر مسئول صلاحیت ماوری کنیم که جنبه قانونی رو داشته باشه. مجموعه بدخشان افراد غیر مسئول در دیگر ولایات هم هست، در بدخشان وجود دارد.
تر دې مخکې په نورو ولایتونو کې هم خلکو له غیر مسئولو وسلوالو ورته شکایتونه کړي وو. د واشنگتن لپاره د بریتانیا په خوانی سفیر وایي دی په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ځکه وتلی چې دغه تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې ترتیب شوی وو. د خبرو سویو اسناد له مخې د بریتانیا په خوانی سفیر کیم دارو چې د 2013 میلادي کال په می میاشت کې په یو ډیپلوماتیک پیغام کې چې نن یې جزئیات خپاره شوی ویلي د ټرمپ ادارې دا کار د ایدیالوژیکو او شخصي دلایلو له مخې کړی، نه د یو ډیپلوماتیک اقدام په توګه، او دا یې د اوباما تړون بللی وو. دا د خبرو سو اسنادو دویمه برخه ده چې د بریتانیا میل ورځپاڼې جزئیات خپاره کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دا روښته د همق او بي سوچ سړي خطاب کړي او ویلي دي چې د بریتانیا له دغه استازي سره به نور ارتباط نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه ووتله. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دغه تړون نیمګړی دی او ایران ورڅخه زیاته ګټه ترلاسه کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان شوی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه غونډه کې ګډون وکړي. محمد جواد ظریف دا سفر په داسل کې کوي چې د ایران او لویدیز په ځانګړې توګه امریکا ترمنځ ترینګلتیا اوج ته رسیدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن وویل چې ښاغلی ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. تمه کېده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به تر دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او بولیویا ته هم لاړ شي او د هغو هیوادونو له چارواکو سره به وګوري. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې په 2015 کال کې له تهران سره د لاسلیک شوي اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. واشنګټن دغه راز ایران په هرمز تنګي کې پر کښتیو په بریدونو هم تورن کړي، خو د ایران دخوا دغه ادعاوې رد شوي دي. د امریکا د نیویارک په منهاتن کې د برېښنا د پرچاوي له کبله په سلګونو کسان په میټروګانو او لفټونو کې راګیر پاتې سول. راپورونه وایي د برېښنا جریان پرون د 4 ساعتونو لپاره پریسو او د دې تجارتي سیمې اوسیدونکو له لوی ستونزو سره مخامخ سول. د نیویارک په ټایم میدان کې هم برېښنایي لوحې او نښې له کاره ولوېدې. ویل سي وی په ټایم میدان کې شاوخوا 2,000 مشتریان له برېښنا بې برخې سول. چارواکي وایي چې په یوه ترانسفارمر کې اور لګېدنه د برېښنا د پرچاوي سبب سوه. د برېښنا جریان تیر شپه پر ځای وخت د شپې 11 بجې بیرته اعاده سو. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام پایلو به یا فاینل مسابقه نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. په انګلستان کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیلېږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په لویدیز دارالامان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کې خوده. پلیړه مو له راپور سربیره د سوت او کابل ښاریانو نظر هم پوښتله ده.
خار بیربار تر څنګ خار یو نوې بڼه واخلي او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپل مشکلاتو درسولو لپاره.
سره سره د نور ډیرو ستونزو یو لوی ستونزه چې زموږ د خاریانو هغه ترافیکي ستونزه وته ډیره هره پورې به حل شي.
په غزنی ولایت کې د میرمنو لپاره د کاري زمینو او په دې برخه کې په پروتو ستونزو هم راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی ده. د کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلو به نن د ورځې په 2 بجو پیلېږي. بیا به له خپل همکار سره خبرې اترې ولرو او وبګورو چې کومه لوبډله ډېره د ګټې چانس لري. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12:09 او د اف ام په 13.5 سپو تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې واورئ. دا هم د خبرونو د سر موضوع. افغان ولسمشر د کابل په لویدیز درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کې خوده. محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ دغه کمپلیکس د ډبرې ایښودو په مراسمو کې ویل چې د حکومت د درېګونو قواو اداري واحدونه به دلته فعالیت ولري. کابل خریان دغه کمپلیکس سرکلای کوي وای چې د یاد کمپلیکس په بخښنه سره په کمپلیکس پر غولو سره به په خار کې ترافیکی غنګونه راکمه او خلک به د اداري واحد ادرس پیدا کړي. بل نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي چې هم د شیبر سره په استودیو کې د افغان صاحب ستړي مشي مهرباني وکړي نور جزئیات پر رسېږي.
من د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل لویز در لامان سیمه ته ولاړ او نن سهار هلته د اداري کمپلیکس د جوړېدو د بنسټ ډبره کې خودله. محمد اشرف غنی په سیمه کې چیرته چې د بنسټ ډبره کې خودله وویل چې د دې اداري کمپلیکس په جوړېدل سره به د افغانستان د اداري واحدونو هغه ستونزې چې موجودې دي تر یو حده به حل سي او ټولې درې ګونې قواوې به دلته فعالیت وکړي.
هر قوه افغانستان د جمهوریت می باشه یا تغییرات دیگه و مرکز شهر دوباره به شهروند افغانستان در
رئیس جمهور وایي چې د درېګونو قواو اداري کمپلیکسونه بدلتي او د ښار به یو نوې بڼه غوره کړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې دا کمپلیکس په شاوخوا 100 هکتاره ځمکه کې جوړیږي چې په وو وشت اداري واحدونه به یې ورکه په لومړي فاز کې به دیار لس اداري واحدونه الته د جوړولو چارې پیل سي او په دوم فاز کې به د څوار لس اداري واحدونو د جوړولو چارې پیل سي. محمد اشرف خاني وویل چې دغه پلان د شاه امان الله خان پلان چې شاوخوا سل کال وړاندې پلان کې و چې دلته اداري واحدونه جوړ کړي، خو نن هغه ورځ و چې د ورته دغه بڼه ورکړه. دغه بنسټ ډبره داسې مال کې ښودل کېږي چې په کابل ښار کې په بېلابېلو سیمو کې اداري واحدونه دي. کله چې سایلته ورځي ستونزې رامنځته کېږي او کابل ښاریان د دغه اداري کمپلیکس د جوړولو څخه هرکلی کوي. یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل
دیوانادرم زما په اند د دې سره به د ښار بیربار تر څنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هره اداره ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره یې شریکې کړي.
مصاحب حسرت یم د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. نن د ولسمشر لخوا اداري کمپلیکس افتتاح شو چې د دغه سره به سره سره د نورو ډیرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د ښاریانو وه هغه ترافیکي ستونزه وه تر ډیره حده پورې به حل شي.
وصال صاحب، د دغه افتتاح د مراسمو نیمې چارې په دارالامان سیمه کې مسر ته ورسېدلې او دا مهال په ښار کې په دې اړه باندې غونډه روانه ده چې ولسمشر همدارنګ د کابینې یو شمېر غړي متنفذین هلته موجود دي او په دې اړه به بیا وروسته داسې څه وایي او په دې اړه به وروسته اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېره مننه افغان صاحب. دوستانو، ازادي راډیو سره اوسئ. د غونډې نور حال به هم انشاءالله چې شیبه په شیبه له تاسو سره شریکوو. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته او ډېره تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جوزجان ته د ملي امنیت شورا او له ولسمشر د اجازې پرته عملیاتو لپاره تللی دی. د ښاغلي دوستم یو ویان وایي حساس امنیتي وضعیت ته په کتو د دې اړتیا نه وه چې ښاغلي دوستم دې له ولسمشر نه اجازه واخلي او بیا د عملیاتو لپاره لاړ شي. بیا دغه راپور واورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې له اوږدې مودې راهیسې په حکومتي ناستو کې ګډون نه کوي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلي دوستم ته نږدې کسان وایي نوموړي دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د قوشتیپې د ولسوالۍ له سقوط وروسته د جوزجان ولایت امنیتي وضعیت ترینګلی شو. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج وایي د ولسمشر لومړی مرستیال د اقچې، خانقه او فیض آباد ولسوالیو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلی دوستم له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې هم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په عملیاتو کې ګډون کړی و چې د ده په خپله خبره دغه کار یې د ولسمشر او د ملي امنیت شورا په مشورې سره کړی و. خو لیدل کېږي چې دا ځل ښاغلی دوستم د ولسمشر اجازې ته اړتیا نه ده لیدلې. ښاغلی تیانج په دې اړه وایي د وای په هغه سیمو کې د نوموړي د حضور اړتیا ته په کتو لازم نه ول چې له چانه اجازه واخیستل شي. له بده مرغه چې ولسمشر مانی او د امنیت شورا د افغانستان شمال ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ تصور دا دی چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ سره سیاسي برخورد کیږي. د ښاغلي تیانج په خبره د خانقه او فیض آباد ولسوالۍ لورته د ښاغلي دوستم د تک پر مهال د هغه کاروان له کمین سره مخ شو، خو ښاغلي دوستم ته پکې کوم زیان نه دی اوښته. د ملي جنبش ګوند ویان وایي د اړتیا پر مهال به ښاغلي دوستم بیا هم خپلو شتو امکانات ته په پام سره په داشان عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د روحي ورکولو په هدف ګډون وکړي. که څه هم د ازادي راډیو اړیکه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي امنیت شورا سره ټینګه شوه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د قانون له مخې په داسې اقداماتو کې د ولسمشر مرستیالان مکلف دي چې له ولسمشر نه اجازه واخلي. حقوق پوه سبحان مصبا وایي
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه.
د وای د ولسمشر مرستیال یوازې له ولسمشر سره همکاري کوي. د ولسمشر دواړه مرستیالان ذاتی صلاحیتونه نه لري، یوازې تفویضي صلاحیت لري. صلاحیت په هغه صورت کې لري چې ولسمشر نوی استعفا وکړي، په ناروغۍ اخته شي او یا هم ولسمشر وفات شي. په داسې حالاتو کې د ولسمشر مرستیالان د دریو میاشتو لپاره ذاتی صلاحیت لري.
د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي چې په نوموړي د جوزجان پر پخوانی والی او د ده د سیاسي مخالف احمد اشجي د جنسي ځورونې تور ده چې تر یو بریده یې جنرال دوستم منځوي کړی ده. خو له دې ټولو سره سره بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی دوستم به د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې د ولسمشر لومړی مرستیال پاتې کیږي او ټاکل شوی چې په لنډ وخت کې له جوزجان نه کابل ته راشي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
آزادی رادیو لون ترو ورځې پونه کې
ډیره مننه کوو چې زموږ ملتیا کوي او سم اقتصادي خبرونه درته ناجیه صافی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې د نوي فصل په پیلېدو سره د کرنې او مالدارۍ وزارت په 22 ولایتونو کې په زعفران کارانو د زعفرانو پیاز ویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې په دې سره به د روان لمریز کال په اوږدو کې د زعفرانو کرکیله پراخه شي.
د زیاد از ولایت پیاز زعفران عملا توزیع شده در ولایتهایی که باقی مونده این توزیع میشه.
نوموړي ویل ټاکل شوی سږکال د زعفرانو تولید اتلس تر شل میټریک ټنو ته ورسیږي. په تیرو کلونو کې د زعفرانو تولید د پام وړ وو او آن بهرنیو هیوادونو ته هم وسول شول چې دا بهیر د بزګرانو په اقتصادي ژوند رغنده رول لري. د کابل د مایپر د برېښنا د فابریکې د ځینو برخو د ترمیم چارې پیل شوې. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترمیم دا چارې د فنی کارکوونکو او انجینرانو په وسیله ترسره کیږي چې پای ته رسیدو سره به د مایپر د برېښنا د فابریکې د تولید په ظرفیت کې زیاتوالی راشي. د مایپر د برېښنا فابریکه چې یو موسمي فابریکه ده، د ژمي له تیرېدو وروسته د دریو میاشتو لپاره د کابل په سیند کې د اوبو په راپیدا کېدو سره فعالیت زیاتیږي. د برېښنا د تولید دغه فابریکه د کابل ښار زرګون کورنیو ته د برېښنا اسانتیاوي برابروي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 شپوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 شپوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 شپوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 9 شپوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو ده او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان ده. نیویارک ته د محمد جواد ظریف د سفر د هدف او د امریکا او ایران په اړیکو کې د وروستي کړکیچ په اړه به جزئیات له سروان صاحب څخه واورو. سروان صاحب، مهرباني وکړئ جزئیات څه دی پټړه؟
مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ اوج ته رسیدلی دی او په دې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نیویارک ته ځي چې په یوه کانفرنس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف به د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او همدارس بلوویا ته لاړ شي او د دې هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې ظریف به په وینزویلا کې د ناپیلي غورځنګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ظریف په همدارس مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بلوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. وصال صاحب،
بله، نیویارک او د لاتینی امریکا هیوادونو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اهمیت په سکه د پلیرام کې د شو سوست.
بله، اهمیت ظاهرا په دې کې چې شاغل جواد ظریف نیویارک ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتمی تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان لا هم پاتې دي. واشنگتن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په دې هم زیات شوی چې بریتانیا په جبل الطارق تنګي کې د ایران یوه بیړۍ ونیول او ایران ګواښ وکړ چې که بیړۍ خوشې نشي نو متقابل اقدام به وکړي.
بله ډېر زیاته مننه سروند صاحب. کوربدان دوستانو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سفر په اړه او دغه سفر د اهمیت په اړه مو معلومات موږ له همکار عصمت سروند څخه واورېدل. اوس به غزنی ته لاړ شو. غزنی چې له یوې خوا پکې کاري زمینه زیاته، فقر او غریبي هم پکې تر سر پورته ده، نو ځینې مېرمنې وایي هغه پیغلې او مېرمنې چې تعلیمونه کړي دي باید راووز په دولتي ادارو خصوصي سکتورونو کې لاس په کار شي. حبیب رحمان، تاثیر په دې نور معلومات راکوي.
که چیرې یو ښځه تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي،
یو خدای قرباني کیږي
د خپل وطن اووالو لپاره.
په غزنی کې ځینې مېرمنې وایي هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووځي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. دوی وایي دلته د دوی له کار څخه دوی د دوی کورنیو ولایت او راتلونکي ته ګټه رسېږي. انیدې عمری او راهیلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مېرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامه ده. سي
چې موږ فکر وکړو له اقتصادي لخوا هم ډېر ګټه رسېږي. دا مثلا جنکیان چې کار کوي دا کولی شي د ټول جنکیان خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د اقتصادي لخوا. که چیرې یو ښځه ایجوکیټډ وي او تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي، دا کولی شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده، نو هغوی دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپل وطن اووالو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته مېرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي، ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغوی باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړه او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووځي مثلا کورنۍ ته کولی شي اقتصاد له نظره دوی سره مکو کې یوه مسله. بل مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راوځي کولی شي په ښه توګه په ادارات کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي که نه، د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی ازادي راډیو ته وویل دا وایي په ولایت کې سخت ناامنۍ د دې سبب سوي چې د ښځو د کار مخنیوی هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه څوارلس ولسوالیو کې چې دا وخت دولت پکې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه مېرمنې په کارونو ګمار. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، نو دغه مېرمنې وایي که دغه مېرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نن د کرکټ نړیوال جام پایلوبه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د لارډز په تاریخي لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې اړه معلومات وروسته په کومه لایم ته غوښ شو چې د کابل تاپ او رسپانس یو متاسو وړاندې
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې د وروستیو هلو ځلو او په ار کې د فحشا د قضیې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د ویسا ورځپاڼې بیجنګ ناستې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په بیجنګ کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ناسته کې په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو توافق شوی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چې همداشان پاکستان هم له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د سرمقالې لیکوال دغو پرمختګونو ته په کتو باور لري چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په وم پړاو خبرو کې چې جزئیات ډېر خپاره نشول په یو شمېر مسایلو هوکړې شوې دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې له دې هر څه سره سره هغه څه چې په اړه یې په زغرده څه نه شي ویل کېدی دا دي چې پر کوم مسایلو هوکړه شوې ده. مسیر ورځپاڼې هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې امریکا ولې افغان حکومت د سولې په تړاو له غونډو وباسي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د بیجینګ په ناسته کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د بیجینګ ناسته د امریکا، چین او روسیې د هغه درې اړخیزو غونډو لړۍ ده چې لومړی په واشنگټن، دوهمه په مسکو او درېمه په چین کې وشوه چې دا ځل ورته پاکستان هم بلل شوی و. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د سولې په غونډو کې د افغان حکومت نه موجودیت دا په ډاګه کوي چې د طالبانو تر څنګ امریکا هم غواړي چې په دغه ډول غونډو کې افغان حکومت منځوي کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا غوښتنه کړې چې د ارګ رسوایي دي وڅېړل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په دې اړه وروستیو خپرو شویو راپورونو د افغانستان حیثیت ته زیان رسولی دی، باید دې مسلې ته پوره پاملرنه وشي. سرمقاله لیکونکي باور لري چې که د اخلاقي فساد د دغه قضیې څېړنې ونه شي نو نه یوازې دا چې د دغه ډول مسلو لمن به پراخه شي بلکې پر حکومت به د خلکو باور ته هم زیان ورسیږي. سرمقاله لیکونکي هغه کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې چې په دغه ډول مسایلو کې په لاس لرلو تورنیږي. او سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې دا مسله په رښتیا هم اخلاقي فساد دی که په ارګ سیاسي گزار. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې که څه هم سل سلنه دغه مسله نشي ردېدلی او ښایي چې په یو شمېر دولتي ادارو کې دا مسایل موجود وي، خو د سرمقاله لیکوال لیکي چې د اداو دا ډول مدیانو ته په کتو فکر کېږي چې دا قضیه تر ډېره سیاسي، عقدایي او آن ټاکنیز رنګ ولري، ځکه دا مسله هغه کسانو راپورته کړي چې کلونه کلونه یې په همدې حکومت کې دنده ترسره کړي او معاشونه یې پکې اخیستې دي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې اوس همدا کسان چې له لوړو دولتي موقفونو لري شوي او امکانات پرې بند شوي په حکومت یې تور پورې کول پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د اخلاقي فساد موضوع جدي ده، خو په دغسې یو حالت کې چې یوې خوا په هیواد کې سیاسي مخالفتونه ډېر شوي، ټاکنیزې مبارزې او آن د سولې خبرې اترې روانې دي، د هغه کسانو له لوري رابرسېره کېدل چې ښکاره د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي شکونه راپیدا کوي او ډېر اعتبار پرې نشي کېدلی.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله زموږ سره ملای است. تاسو ته معلومات دی چې نن بالاخره د جولای په 14مه د کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې له تېرې نیمې میاشتې راهیسې په انګلستان او ویلز کې پیل شوې دي، د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره به پای ته ورسیږي، خو لا سخت مقابله پاتې ده. وغه مقابله د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. اکرام الله اکرام دغه سیالۍ له پیله تر پایه تعقیب کړې دي او دی به راته ووایي چې کومه لوبډله د بریا ډېر چانس لري. اکرام صاحب په پیل کې کده ووایاست.
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. اورېدونکو ته سلامونه. نن 2 بجې به د کرکټ د نړیوال جام پای لوبه ترسره کیږي د نیوزیلند او د انګلینډ ترمنځ. د دواړو لوبډلو لوبغاړو ته په کتلو سره او تیرو لوبو ته په کتلو سره تر ډېره فکر دا کېږي چې انګلینډ شاید دا ځل د نړیوال جام اتلولي ترلاسه کړي او بلابل دلایل ورته ویل کېدلی شي، مثلا د یوې کوربه لوبډلې په توګه باندې شاید ډېر امکانات د دوی وي چې همدغه لوبډله پایلو به وګټي. د دوی بیټسمینانو ته په کتلو سره، بالرانو ته په کتلو سره او تیرو لوبو ته په کتلو سره ډېر امکان د دې دی چې انګلستان
د انګلستان چانس تاسو ډېر وینئ، ځکه یو کوربه د کراوډ مینوال هم ډېر زیات. خو کرکټ د بیا هم څه نه شو ویلی. په هر صورت بله خبره ده چې د دوی کومو لوبغاړو باندې ډېر زیات دارومدار دی، حساب به انګلینډ په خپلو کومو لوبغاړو ډېر کوي، نیوزیلینډ به په کومو لوبغاړو ډېر حساب کوي.
انګلینډ طبعا د دوی د بیټنګ په برخه کې برسټو دی، بن سټوک دی، مثلا مورګن دی، بیټلر دی، دا هغه بیټسمینان دي چې دوی په تر ټولو ښه حساب کولی شي. په تیرو دریو لوبو کې د نیوزیلینډ په خلاف باندې چې انګلینډ ترسره کړی دی، یو په نړیوال جام کې او درې دوه لاغینه وړاندې برسټو هغه لوبغاړی ثابت شوی چې مسلسلي سلیزي وهلي دي دوی په وړاندې باندې. دلته په نړیوال جام کې برسټو تقریبا خلوبې د لمدار بن سټوک او مورګن چې دوی کیپټن دی. د بیټنګ په برخه کې دغه هغه لوبغاړی دی چې انګلینډ پر حساب کولی شي. د بالینګ په برخه کې همداراز هارچار، پلانکیټ او بریکس چې دا د استرالیا په وړاندې باندې مخي وکټي واخیست او مین اف د میچ شو. د نیوزیلند په لوبډله کې بیا په بیټسمینانو چې ښه حساب کېدلې شي گیپټل دی همدا شان موندرو دی چې دا ښه بیټسمینان دي ویلیمسن خپله چې په دې روان جام کې په نهه لوبو کې تر اوسه پورې 500 منډې کړي دي په دې باندې ښه حساب کېدلی شي. د بالینګ په برخه کې بیا نیوزیلند د بولټ په شان باندې بالر لري.
وروسته پوښتنه وخت کم دی، افغان مینوال څومره انتظار دي دغه پایلو به ته څه معلومات دي خلک انتظار لري؟
طبعا افغان مینوال د لوبې له سر نه تر اوسه پورې ښه تعقیب کړي د ملي ټلویزیون له لارې نه او ډېره هیله یې لرله چې افغان لوبډله په دې سیالیو کې یو بریا ترلاسه کړي. له بده مرغه هغه ونه شو، ښه تعقیب کړي دي او بې صبرانه انتظار کوي.
ډېره مننه. دغې لوبې ته په تمه اوسې 2 بجې پیلېږي، خو اوس به صالح محمد صالح ته ورشو چې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړي او له هغه وروسته به تاسو ته نور بسته ونیس پروګرام هم وړاندې شي.
د میدان وردګ ولایت چارواکو نن ادعا وکړه چې په پوځي عملیاتو کې سل تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي. کومي خپلواکي سرچینې دغه ارقام نه دي تایید کړي. بل خو د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې په زابل کې د دولت لس تنه مخالف وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. دوی په خبره چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د فعالیت مخاونیست. خلک شکایت لري چې دغه وسلوالو یې ژوند تریخ کړی دی. د واشنگتن لپاره د بریتانیا پخوانی سفیر وایي په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 لری کال لا ټیمی تړون څخه ځکه وتلی چې دغه تړون د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې ترتیب شوی وو. خو ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان شوی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د نیویارک په منهاتن کې د برېښنا د پرچاوي له کبله په سلګونو کسان په میټروګانو او لفټونو کې راګیر پاتې سول. او د کرکټ د 2019 لری کال د نړیوال جام پایلو به یا فاینل مسابقه نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. مسابقه به د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیل شي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. به تازگی شاهد نشست بین الافغانی صلح در قطر بودیم که در این نشست تعدادی از زنان افغان نیز حضور یافتند و یک جا با نمایندگان جامعه مدنی، رسانه ها و احزاب سیاسی با نمایندگان طالبان در رابطه با مذاکرات صلح و راه های پایان جنگ جدید در افغانستان صحبت کردند. زنانی که در نشست قطر اشتراک داشتند با برگشت به کابل اظهار داشتند که آنان در کنار بازگو کردن فرصت‌های دستیافته زنان در بخش‌های مختلف از تأمین حقوق زنان با طالبان صحبت کرده و خواهان حفظ این دستاوردها در توافقات بعدی صلح شدند. دنور بسته په خبرونه کې په کندهار ولایت کې لمدنی فعال ډاکټر فهیمه رحمتی سره پر دې غږیږو چې د سولې پروانو هڅو او په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولایتونو په کچه هم د خزو غوښتنو ته پام شوی او آیا د قطر په پلاوی کې د ولایتونو خزي هم شامل وي او دا چې لراتونکو ناستو د افغانو میرمنو په ځنګړی توګه د ولایتو په کچه د میرمنو څه تمی دي؟ ډاکټر صاحب خبرونه ته راغلاست. ډاکټر صاحب د لومړی پوښتنې په توګه غواړم مطرح کړم چې د یو افغان فعال میرمنې په توګه د قطر د تیرې ناست ناسته څونه تاسو ته د قناعت وړ وه او څونه راتلونکي ته هیله مند یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې په تیرو کې څو ځلې ناستې سوي دي په قطر کې وو په نورو ممالکو کې وه، هغوی ته موږ خوشبینه یو ښه دي. دا بسنه څنګه د افغان پلاوي او د طالب پلاوي تر منځ سوي دي، موږ ته خوشبینه یې ډېر. خو ما اینده ته موږ دغه یو هیله لرو چې په دې ناست کې د ښځو ونډه چې وه دا فیلان چې پکښې کې وه دا ناست بسنه نکوي او ټول د روابط او مزابط پر اساس باندې انتخاب سی بشي دی بیا ولسی وی دي چې هغه هیڅ د ولایاتو په ساته باندې تللی دي لکه د دې چې د ډاکټر عزیزت للی و روابط پر اساس باندې تللی انتصابي چې په کندهار کې د دې چا سره نه مشوره کړې ده نه د مدني فعالانو سره ناسته کړې ده نه هم د ولسوالۍ او د شاعر په ساته باندې د ښځو سره ناسته کړې چې د هغوی نظرونه واخلي مشورې واخلي او بیا یې هلته کتر کې مطرح کړي. نو موږ ورته خوشبینه یو دې ناسته چې دې ترسره کړي او هیله مو دا ده چې د ښځو ونډه په دې برخو کې زیاته شي.
بله په دې بورو سره شو د میرمنو د وانډې په تړاو لومړی کې په داباس باندې تم شو د قطر په ناست کې ځینې داسې مسائل مطرح شول چې هغه ځینو میرمنو ته په دې غونډه کې ګډون کړي او هیله بخون کې وي خو ځین داسې باسونه و چې هغه ویل چې تر اوسه پورې طالبانو هغه په خوانی سلوک چې یو یا کوم پلان نه چې د میرمنو لپاره یا برنامه وي هغه تغییر نه دی کړی. د تاسو پان تاسو بل رسنیو نه تعقیب کړي وي او په خپل د غونډې له ګډونوال څخه به ما اورېدلی وي کوم داسې ټکي وو هلته چې تاسو ته یې هیله درکړه چې راتلونکي کې که سولې توافق کیږي موږ به یو ثبات ته رسیږو او د میرمنو په برخه کې په ځانګړې توګه موږ به دغه اوسنۍ لاسته راوړنې وکولی شو چې وساتو.
د دې د خبرو څخه چې دې کړي دي چې کوم ناس کې خبرې کړي د ښځو په حق باندې د ښځو په اړه باندې نوې څرګندونه مې کړې ځکه دوی هماغه ویلي دي چې یعنی ښځو ته باید هغوی حقوق لکه څنګه چې مخکې نه ورکول شوي اوس هم دوی پلان لري چې ښځو ته باید حق ورکول شي په دفترو کې کار وکولی شي. صرف د دې هغه چې موږ ورته خوشبینه یو هغه دغه و چې ول موږ به په مدارسو په مکاتبو په پوهنتونو باندې خپل حملې نه کوو دغه دا صرف دغه یو نوې خوشبینه وه چې موږ ته یې راکړل او د دې څخه نور وړاندوینې نه دي کړي چې د ښځو په هکله باندې چې دي
په خو مونږه البته اتراس کله مخکې طالبانو په حکومتي مونږه دي شاهد و چې جنونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه ورکول کېده خو په دې مذاکراتو کې نوې ټکي چې رامنځته شو دا و چې طالبانو د افغان میرمنو استاد ته هم دا ویلي و چې جنونه به کولای شي مکتب او پونتون ته لاړ شي خو په دې شرط چې هغه په جدا صنفونو کې خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. دغه ټکي ته په کتو کې په دې ټکي مونږه پراتونکې کې هم باس کوو پراتونکې ناسو کې چې تر شوی تر څلورو تر شپ یا شپګونیو بیا هم تر سره شي څه فکر کوي چې آیا انعطاف به رامنځته نشي او دا چې طالبانو لیدلوری به د افغان میرمنو په وړاندې تغییر ونه کړي تر دې ډیر ځکه په دې بس په دې باندې ډیر لږ بس وای د دوه ورځو بس ډیر زیات نه دی په دې برخه کې چې مونږه د ډیر پرمختګ تمول لرو.
د دې څخه وخت چې خواصلان دې شې اجازه نو کول پر مخه تیزاب ور فاشل مکاتب ته د تا په وخت په غیبن تیزاب فاشل کېدل خدا د کچری دی وایي تاسو نظر دی هیڅ مشکل مجنه لرو کچری افغان مرمن نه لري کچری سیمه ته جلاس پر دې اجازه ورکړي د مرګ مړینه مخنیوي وسی دا خوشه خبره ده خو د دې څخه مخ چې مشکل افغانان د شواهد ټول نړیوال شواهد هیڅ د سمکرنه نه کول مکاتب ته بتللې تیزاب فاشل کېدل په هنتونو ته بتللې په ستونزې ته پېښې دلې بومونو ته شول کېدل وشته کېدل تر کېدل خو اوس دا ګام چې دی وايي دا شه ګام دی چې وايي موږ یې د مرګ مليني څخه خلاص اخلو په مکاتب په هنتونو کې به سمونه د کوان د انجونو جلا کیږي دې کې خو هیڅ مشکل څوک نه لري دا یو اسلامي چوکاټ کې دا غشتنه ده د دوی غشتنه ده د مشکل د خپل د مرمنو غشتنه ده نو موږ دې ته خوشبینه یو.
ډاکټر صاحب دا خوشبینی ده په خو مونږ داسې وضعیت تجربه کړی طالبانو په حضور کې چې تاسو اټکو ته اشاره وکړه چې محدودیتونه وو څه تاسو دې ته خوشبینه کړی یاست کوم ټکو کوم تغییر او کوم هڅو چې مونږ وکړې شو یو تغییر رامنځته کړو اتلس کلونو تیرو اتلس کلونو ته پرتله چې طالبان بیا نجونو په وړاندې تاوتریخوالی نه کوي ښوونځیو ته د نجونو تک اجازه به ورکړي او دا چې میرمنو ته به په دولتي او خصوصي ادارو کې د کار اجازه ورکړي
که چیرې د نرو ښځې اوږه په اوږه کار وکړي په دې کې هېڅ زه فکر کوم چې دا به هېڅ بد کار نه وي ځکه چې هره ټولنه چې ښځینه بحث هم ضرورت لري اول که چیرې موږ میدان هوایي ته ځو یو ښځه یو مرکې ځي تر قبله پورې چیرې د ښځینه په پولیس په ځای باندې نارینه په دې کې تلاشي کوي تر دې خوشه ده چې موږ ښځینه په حجاب او اسلام په چوکاټ کې ښځینه پولیس ولرو حتی ډاکټران ځانو خپل طالب ور نه غواړي چې دغه یو خپل میرمن بوزي نارینه ډاکټر ته شیدنه دفعه دی د تعلیم مخه د کار کول مخه وس میروي وختن کې د نارینه تر څنګ ځینات ضرورت ته مش په کندهار حوزې بیر وختن دي مجذورات تلرو تر څنګ په دفاترو کې چې داس دفترونه یې په هغه کې د نارینه تر څنګ ځینات کار وو په خپل اسلامي چوکاټ کې د اجازه او توار کولای شي خو د فکر کوم چې دا به ډیر شي شته د ټولنې د ملاتیر دي نو شته د یو ټولنې سم نیمایي جوړوي نو دې ته باید په دفترو او بل تر څنګ چې په مکتبو کې موږ ځنه معلوماتي ونه لرو په پوهنتونو کې موږ ځنه معلوماتي ونه لرو نو دې څنګه کولای شي چې په مکتب وکړي په مکاتبو کې دی وایي چې په پوهنتونو کې باید ځنه جلا تدریس وکړي نارینه باید جلا تدریس وکړي نو ځنه باید ځنه په کله معلوماتي ولرو نو هغه موږ کولای شي د تعلیم په وسیله باندې دی وروزو تعلیم مخنیوي باید ونه شي د کار مخنیوي باید ونه شي او موږ باید کاري زمينه برابرو
بله ډاکټر صاحب زه غواړم دا ټکی ته راشم د ښار او کلی ترمنځ فرق ډیر دی موږ په تیر کلونو کې هم د دې شاهد چې د ولایت او د کابل ترمنځ فرق ډیر زیات و ځکه په کابل کې هر څه مهیا شوی او تر ډیره یو مستونزه ده چې موږ د امنیت ستونزو په کابل کې هم لرو ولایت سره په دې ټکي کې موږ شریک یو اما د امکانات او د فرصتونو او د خندونو ځین نور خندونو په برخه کې موږ کابل او ولایت سره ډیر تفاوت لرو تاسو فکر کوئ چې آیا دغه ټکي په واقعي توګه په قطر په ناسته کې وړاندې شوي یا تنه هغه ستونزې وړاندې شوي چې موږ په کابل ښار کې لاغې سره مخ یو ځکه بیا زه غواړم ووایم چې موږ وضعیت ډېر متفاوت دی له ولایتو سره
بالکل زموږ نمائندگی هیڅ وخت کابل دی د مرکز شې نه سي کولای بلکې زموږ وضعیت نظر مرکز ته د ولایت وضعیت ډېر فرق لري اول دا چې کلتوري مشکلات موږ نظر دوه ته د کابل څخه کثیر موږ د مرکز په دوه قدم ها خوا ته لاس ولسلی ته د دې کلتور او د کابل د شار کلتور فرق دی دوه کوم نظر شې او د کابل د شار د شې نظر فرق دی نو کثیر ولایت ته څو ولایت لري پروتو چې متصد موږ نظر موږ نظریات د فلسفي موږ یو هر رقم خوري چې هم دغه ځم په فوز باندې راغلی دی نه زمان نظر ما د زم د شوز نظر او د کابل د شوز نظر ډیر فرق دی خو دوی دوی خالص هم کاری زمينه او ته برابر ده هم چې کوم قراریاں سی وی ټول د کابل په ساته باندې سی وی ټول د ماغ ولایت په ساته باندې چالت ازادي ده چالت وضعیت سم دی تعلیمي وضعیت هم سم دی او تر څنګ امنیتي وضعیت هر څه سم دی وکړ اول چې تاسو موږ دلته د مور د مېډیا چلندونه کوم ځوې نه د ولایت او د کابل په ساته باندې چې مشترک دي موږ د ولایت څخه د قانوني او اصول له هیڅ کوم انجلی نه درپوته سره چې هغه دې کوم وزارت کې د مېن په صفات باندې وټاکل هغه چې تاسو د څنګه مشکلات هم مشتر دي ډیر لیدلې چې د فلسفي مشتر دي ډیر د مېن دي خپل اولادونه د لاس کې دي څنګه دي خپل ورونه د لاس کې دي څنګه د ګان خپل مرونه د لاس کې او دلته د فکر کا چې هر څه دي یعنی تر هر ولایت څخه ډیر دي نظر د موږ د غوښتنې څنګه یو راتنه دی د کابل څخه په د روابط پر اساس باندې شلک راپورته کیږي د کاتم چې هغه اصلا د نه حقوق پوي نه مدني فعال نه د موږ ستونز باندې خبرې دا یو سیاحتي سفر دی دی ورته دی دی چې شلک ګرځي چې جامع اغوستي نو ډوډۍ هر څه منظم وي نو خلاص نو ما په څنګه باندې د کابل هیڅ کوم مېرمن نه خبره چې په کوم څه کې راګیر يم د کوم څه د کوم کړهونو سره مخ
یم بله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب مننه زبر د ټلیفون شمیرې اوریدونکو ته اعلان کوم دغه کول شي لدی شمیرو څخه په استفاده څخه له ډاکټر صاحب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي البته د موضوع اړوند پوښتنې د ټلیفون شمیرې دی 0999 40 15 40 بل شمیره ده 0922 225 55. شنونده عزیز رادیو آزادی شما میتونین با استفاده از شماره های تماس با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. سوالات را لطفاً به اساس موضوع برنامه مطرح کنین. شماره تماس از 0799 20 35 40. شماره بعدی از 0782 27 55. بله شنونده بله قاریسای پشتون را از جوزجان داریم میشنویم سوال و نظر قاریسای. قاریسای سلام علیکم.
علیکم السلام. سلام علیکم. غادي را ټول کار کوم کار دوم کو ته او تاسو اغلی میلمانه ته
قاریسای مننه مهرباني قاریسای
تشکر وکم سم موضوع مو تاخلې دا ونه مو مدني فعال را غوښته د کنداري زما په نظر دا اتپریکلیزم به رئیس تخلیق چې صادر شو افغانان ته خوشبینی ورکړه خو موږ افغانان شدو سی سرو شدو مستی پکو موږ افغانان چاجه او داسې به چې یو غمی د سین په تل کې را سو رکسو او نه پوهېږم په چل کې را سو رکسو. موږ اوس هم خوشبینه نه یو. یو خو چې دا خلک تللي وه دې صلاحیت نه درلودی، بل حکومت په اصلي توازن نه و تللی، طالبان په اصلي توازن راغلي وه، او بل ښځه یو سرتوره طبقه ده بېچاره، واجب ورسره وشي زموږ پر واجب عملي نه شي. تاسو مېلمنې سي پوښتنه دا ده څومره تاسو امیدواره یاست عملي به شي؟ او بله پوښتنه په دغه پرېکړه کې درې مهمې مادې نوې ځای شوي، یو ازادي د بیان ده، او بل د مواد مخدر موضوع، او بل دغه پرېکړه لیک یو حقوقي تضمین نه درلود.
ډېره مننه خریسف ژوندي وسیعت من پوښتنه تاسو ځواب کړئ. سلام ایما. بله شنونده دیگام داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. هلو. بله از ما غا گوری. بله متاسفانه دوی غاگ مونتا نرزی. بله بعدی بل بل تماس رانی را خلو چوک دی. بله سلام علیکم. بله از ما غا گوری. هلو. بله متاسفانه دوی غږ نه لرو. ښه ډاکټر صاحب ته راګرځو. ډاکټر صاحب، قاري صاحب پښتون له جوزجان څخه دوی پوښتنه درلوده چې اول خو دا د امیدواري په اړه چې دې غونډې نه څونه تاسو ته مې لرئ، آیا دا هیلې به پوره شي؟ په دې اړه خو مخکې وغږېدو. زه غواړم په دغه دویمې پوښتنې ته د قاري صاحب راشم چې دوی وویلې چې دا پرېکړه لیک چې د اغېزې څخه وروسته نشر شو، اعلان شو، دا څو مشکل یې درلودل. یو خو دا و چې د بیان ازادۍ ته پکې پام نه و شوی، چې د بیان ازادي چې دا لوی لاسته راوړنه ده په اتلس کلونو کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې. بل دا و چې مخدره موادو ته چې واقعا افغانستان یې له ستونزې سره مخ کړی دې ته متوجه نه و شوی، او بل دا چې دا ځکه د افغانستان جګړه هم د مخدره موادو جګړه کله کله ورته ویل کېږي، او بل دا چې دغه اعلامي حقوقي تضمین نه درلود چې دا به عملي کېږي. دا وروستۍ بېلګې ما تاسو ګورو چې په ولایتو کې ما تاسو د ملکي تلفاتو شاهد یاست، بیا دا یوه بېلګه ده چې قاري صاحب مهم ټکی اشاره کړی ده. مهرباني ډاکټر صاحب.
د دې وروسته مننه ژوندې اوسئ. یو سوال چې هیا موږ په دې در کوله، کچېر موږ بیا ساده استولې او کچېر د غوي واقعي مدافعین و او موږ پر د صلاحیت او فاکس رسېلې و چې موږ مکمل اواز روغوی پر رسولې وي، حتما به موږ خپل حقوق واخلو. موږ په استازیتوب باندې داسې کسان تللي وو چې هغوی حتما نه صلاحیت درلودلی، نه یې د خبرو کولو طرز عمل یې زده وو، او نه هم دوی د حقوقو د سولې په هکله په څه خبر وه. که چېرې موږ داسې استازي استولي وای چې هغوی دلته انتصابي نه وای، د چا د روابط پر اساس نه وای تللي، دوی دلته کښېنستلي وای د خپلو ښځو د فعالینو د ولسوالۍ او د ښار په ساته باندې دې زموږ نظرونه پوښتلي وای، دا یې تروغوی پر رسولي وای چې زموږ د زړه درد تروغوی پر رسولي وای، حتما به موږ خپل حق اخیستلی وای. اگر اوس زه په دې ته خورا خوشبینه نه یم چې زه د خپل حق د هغه چا په واسطه باندې واخلم چې هغه هیڅ په دې حق له باندې خبر نه څوله چې شته. زه څو هغه سیمبولیک نه ده، خپل شخصي ګوتو په خاطر باندې تللی وای
بلی ډاکټر صاحب لطف وکړئ د چا نوم وانخلئ، ځکه هغوی موږ سره نشته چې دفاع وکړي له دې څخه. ښه تاسو په عمومي توګه کولی شئ وغږېږئ. بلې
ډېر کسان یې داسې یوازې باید زه هغه نه یاد نه کړم، ډېر کسان د روابطو پر اساس باندې تللي وو چې هغوی زموږ د حقوقو څخه اصلا دفاع نه شوی کولی. ښځینه په بخش کې زما مثال دا و، ښه نه ده چې زه نوم واخلم، خو ښه چې دا زموږ یو خور و تللی و، دی باید دې یو ناسته دایره کړې وای، دې زموږ نظریات پوښتلي وای، او بیا د هغه سره تللی وای، نو بیا به موږ خپل د حقوقو د پوره دغه وای چې خپل حقوق اخیستلی د دې په وتلو سره موږ یعنې دې زموږ اواز په صحیح ډول باندې رسولی دي. او پاتې شو دا چې افغانستان یعنې د زموږ جنګونه او د هر څه بدبختي چې روانې دي، د مواد مخدر د لاسې څخه دي چې د نړۍ په ساته باندې هغه پېژندل شوی هېواد افغانستان دی، چې د موادو خود چې دا په دې کلي کې ځای پر ځای شوی نه دی. نو زه فکر نه کوم چې نورې خبرې جام فایده ولري. اولین شی باید دا وایي چې دا باید د منځه تللی وای، د دې جنګ اساس ټول همېشه شوی د دې موادو مخدر څخه دی. او بل سوال جواب
بله بل د دې پاره چې دا د حقوقي تضمین نه لري ځکه د پلی کېدل بیم ډیر ستونزمن وي بیا دا ما اشاره وکړه دغه ورستي او تلفات او ملکی تلفات چې په دې پریکړه اعلامی کې ویل شي او چې دواړه خواوې به ملکی تلفات ته جدي پام کوي او عمل منفعه سیمو کې به له بریدونو څخه مخنیوي کیږي خو موږ متاسفانه لاغې نه را ورسته د دریو پیښو شاهد یو په دریو ولایتونو کې چې هلته ماتاسو ګڼ ملکی تلفات لرو د تېره شپه ماتاسو میدان وردګ ولایت کې یو پیښه لرو چې بېلابېلې خواوې متفاوتې ادعاوې لري د دې په اړه د تضمین څونه موجود دی په دې اعلامیه کې چې دا تضمین شي او دا واقعا عملي شي
دا خو ډیره مهمه ده ځکه چې د تلفات دي صرف طالب د خوا څخه نه جدا موږ ش بیلګ په دوت په غزنی کې کوم تلفات هغه فون حکومت په خوا څخه موږ درلودل باید په دې کلینیک کې ویل سی چې باید د تلفات کم تاخدي شي او باید عملیم دا د دوار خو څخه نه باید حکومت پر دې چې کوم ټارګټ لري خپل هدف چې ما هدف به نه ولي بیا مې ش افغان ولست خپل هدف ولاندې راوستل دي که هغه خوای او که هغه خوای چې شګل غي د اوس لاندو غزنی کې او مکاتب دي چې د خپل تر د غلان محمد مدارس کې سره خپل ټارګټ لاندې راوړي نو دا به شي چې دا عملی سي او عملی ګام او توخت
بله ډاکټر صاحب کدي تر شو په دې وغږی ګو چې یو خو جګړه د پټول افغانستان باندې تپل شوې ده واقعا په ټول افغانانو قرباني اخیستله د جګړې د اصلي درد څوک احساس کی ځکه مو تاسو جګړه اصلا جبهې جګړه په ولایتو کې روانه ده او خلکو په کورونو باندې په کلیو باندې باندې دا د اصلي د جګړې در چا تر رسیدي او زیان چا تر رسیدي د افغانستان په کچه تر ډیره پته
تر ډیره کاش پر خوښ تاسو په شهیدان یو چې د جګړې غاښ توان زیان ټول عوام تر رسیدي د کوم کسان چې دی تر دې وی دی هدف لري چې موږ جهاد تر ازمات نن ورځ ژوند لري کوم خارجي کاسبي وجلي کوم څوک دی اشغالګر دی اشغالګر دی وجلي تلفات ټول عوام ته اوري موږ ورځ تر بلې کندیانی دی ویږي موږ ورځ تر بلې د دا کندیانو یان حق ته حاصل دی نور د سفارت نه لري دی نور د ګټي وټي څوک نه لري ځان یې چاته رسیږي ځان یې صرف افغان تر رسیدا افغان ولا سره چې ګټه په دې اخلي نو ځان یې موږ تاسو ټول وینو چې موږ په وطن کې د بدبختی
شو وسوي د ځان ټول افغان ولا ساوشتي ډاکټر صاحب کدي تر شو په دې bale یو وړی کلر لاو دې څخه دا به وورو رسوي تاسو راوګرځو bale السلام علیکم bale bale زما غاګوري مې ربني وکي bale تاسو غاګرزي ځان معرفي کړئ لکه څنګه چې ماډی کړی وله bale تاسو نوم څه دی کوم څه ماډی کړی وله
محمد احمد فاریاب دولا ته شکر
bale محمد رور مهرباني وکيل فاریاب ولات څخه
څنګه مې دغه چې مثلا د رسول په باره کې چې وای دا بچرو کوک د څه طالبان سره پیل کې نه څه دغه باره مې دغه دی مګر دا خبره مې ده چې مثلا د شوجه د خدایو کوک غیري کړه د فردو کوک غیري کړه خدای وو کوک غیري اخر سره ورته چې طالب کوم لای کار سره
بله خدای حقوق زکه په افغانستان کې اتمن اصلا بله د دلته د ژوند د ژوند او د مرګ خبره مطرحه ده چې جګړه ودره ورشي او افغانان چې د ژوند حق لري هغه ته د ژوند پر کرشي متاسفانه تاسو دې شاید یاست چې افغانستان چا ته ژوند حق نه ورکول کی او مونږه د جګړې په ډګر کې قرباني یو نو مونږ نن به سم پندې مسله دی bale هغه کز مونږه ټلیفون نه واورې لطفا رادیو ما واورې ځکه بیا تاسو کې خرابېږي
اورې
bale اورم مې باندې وکي زما غږ د ټلیفون نه واورې
دا هم در ټول دا مثلا دا وشه د شنو په اړه کې دا خبره موضوع ده شنو په اړه کې نو شنو په اړه کې چې مثلا یو څه خدای ونه دی د دولت په حساب کې خور کارونه وسو مثلا پولیس سره شي چې هغه سره خراب شي که په فوټبال کې هغه سره خراب شي او که په مکتب کې هغه سره خراب شي نو څه چې خدای ونه دی د هغه به د شنو په حقوقو د چې په ویل هغه شنو حقوق د سره هم پر ځای کوي هغه سره دا خدای وو بیره دی هغه د شنو حقوق هم پر ځای کوي او که په مکتب کې کفار صاحب کې هغه دغه سم دی مثلا څو غږ نه ورته کوي امنیت کې دي
او چې خدای ونه درې دا خور کم کړم د سوز سره هم د نر سره هم د سوزر سره هم د سره ته خبر نه زم سوزر پاپ سونو شه پاپ سو دا سوزر د بیاوري ته هیڅ خبر نه اوسه سوزر پاپ نو څه ډول به تیر پاتې
مینه مننه تاسو نو از اتمن به میلمانه از موږ خبرونه میلمانه تاسو جواب درکې ډیره مننه بله ډاکټر صاحب راشو د فاریاب څخه زموږ د ورور پښتنې د محمد ورور پښتنې ته دوی په دې اړه ویل چې دا بعد د خدای حقوق میرمنې وغوړي هغه حقوق چې شریعت ورکړي دي او د اسلام په دین کې ورته پیش بینی شوي تاسو څه فکر کوئ اوسنی وضعیت څنګه دی آیا دا غوښتنې چې موږ خو اصلي خبره یا مذاکرات اصلي موضوع د سولې موضوع او د جګړې درول دا څونه د افغانانو په دلته واقعي غوښتنې مطرح شوې دي په دې ناسته کې او څونه دغه اوسنی دایې چې د سولې لپاره دا څونه زموږ تاسو غا اصلي حق دی؟
د محبت
ورور
جواب
چې
داسې
وایي
ما
ماسته
د سوال جواب وختونه ته کړی دی ته چې تاسو په لکه ما چې ول شي نه پولیس افغانستان غواړي ته ضرورت پولیس شي نه ډاکټران ته ضرورت لري او بل بالکل موږ الهي حقوق غواړو موږ د هر چا څخه غوښتنه کوو موږ الهي حقوق غواړو موږ غربي حقوق والانو نه غربي حقوق غواړو چې دلته تامین کو بلکې موږ په خپل حجاب کې په اسلامي چوکاټ کې هر کار چې کوو هغه رقم بروانو سو او دوهم دا چې څنګه بحثونه د پدې تر شا سي ویږي په هغه باندې چې افغان دي خبر څو واري غونډې د ایر سي ویږي نڅو واري بحثونه سي ویږي په بین افغاني په نامه د افغانان ترمنځ خو هغه د خارجان د افغانان ترمنځ یعنی د خارجان او طالبان ترمنځ بلکې دا باید اول دا غونډه دایري چې باید په داخله افغانستان کې بین افغانین د افغانانو د دې ترمنځ باید وشي باید افغانستان کې دایري سي شو نتیجه به ورکړي ځکه چې هر ورځ په کوټه دوه جرمني جاپان په هر ځای کې دایري چې فکر نه کوم چې د کوم لا سراونه مجبورلرو او کومي خبري د ترمن سيوي د تروسه پوری مشکل هله منو چې عملیه کړې ځکه چې واورز خبر تروسي بل ورځ به طالبان وایي بل اړید چې دا خبره چې څه ده د بخي حقایق نه لري کوم اسناد نه څه کوم شي نه مشکل هله منو چې کوم خبري د ترمن سيوي دوار خو نه ترمن سيږي مذاکرات یعنی جوړي چې او دی بحثونه پر کوي هغه حلار ترابات دای دی چې هغه ټول دی عملی قیاملی ګام پیدا کړی عملی ګلارو پیدا کړی
bale دا خود له افغانان هم مسولیت لري چې بهرنیان په دې برخه کې مسولیت لري چې د دې منتظمینه سازي وکړي خپل افغانان هم په دې برخه کې مسولیت لري ترڅو خپل ترمنس همغږي رامنځته کړي څه فکر کوئ چې د افغانانو ترمنس سونه د سولې په برخه کې همغږي رامنځته شوې ده چې موږ وکړو شو په یو واحد موقف سره د سولې مذاکرات تلل شو
ټول افغانان د پلسیوی دي ډیر زبردلی دي هر افغان دي هر فرق دي دا چې څوک د شخصي ګټه لپاره نه غواړي د سولې د نامه څخه استفاده کوي یو غوښ په مود بشي هغه هیڅ یغ ما کوي کړی دي ټول افغانان د پلسیوی دي کوم مول د کور د کورو د کزي دي خو غي ټول سول غواړي غي یو आवाज غي وایي چې نور موږ د جنگ څخه ستړي یو نور جنگ بس دي ټول افغان وو یو دي ان شاء الله دا به ډیر ژر ثابت کړي چې موږ ټول د سولې ته یو او سول غواړو
بله تاسو وړاندې د پلاوی په ترکیب باندې نیوکه دلودي د وړاندې سپتوګه کوي چې پراتلون کې ناسته کې ما مخکې اشاره وکړه چې ټاکل شوی د ترڅلورو یا شپګونو راتلونکو نیو کې بیا بین الافغاني ناسته تر سره شي په دې برخه کې د پلاوی په ترکیب کې تاسو څو وړاندې لري چې څه باید وشي چاته باید پام وشي ځکه تاسو مخکې دې اشاره وکړه چې دولت په کچه چې ډېر له جګړې زپل شوی او له حمله دي زیانمن دي او متضرر دي دې ته پام نه وشوي څه باید وشي راتلونکي کې
موږ زړه داسې یو عام خبره کوم چې کوچنی او غټ ناس د کانفرنس اکثره وخت باید وخت موږ لرو چې په هغه کې موږ د شوجو وند ډیر کار مده چې موږ په داخله ولایت کې لرو د شوجو وند کار مده غوښ چې انتخابي یا مدني فعالیت نه د شوجو کو په هاني نه یو غي نه پکې کې چې غي کولای شي یعنی موږ د لوسي نه لوسي فار کولای شي د لوسي نه لوسي یعنی زرات ټول څه چې لري کولای شي لوسي خو فکرونه او نظرونه دې فار کوي خو بیا هم د اکثر غونډې کې چې وینم ټول بنه لوسي راکلي سي د ثابت پر اساس یعنی هم دا ډول کچې داسې فار په کابل کې کانفرنس نه جوړیږي هغه ته هم کوم پلان دی کوم پلان د مخشدینو او انتخابي د رابطې پر اساس باندې چوغي اصلا بحث پر سوله باندې نشي کولی، یعنې د سولې په هکله هېڅ معلومات نه لري، او همدارنګه که چېرې خارجي سفرو ته ځي لکه دوها او دا ځایو ته، په دې کوم مشخص میکانیزم نه لري، نه په بین المللي سطحه او نه په ملي سطحه باندې. دوی باید د کوم پلان د مشر څخه د کوم پلان پر اساس باندې د مشخص میکانیزم ولري چې د هغه د لارې څخه واقعي استفاده انتصابي، چې لکه په تېرو کې چې انتخاب شوي دي چې اصلا هغه هلته د خبرو کولو جرأت نه لري، هغوی ته اصلا خپل حقوق هم نه معلوم چې خپل حق دوی څنګه واخیستل شي. دا زما یو د دوی څخه یو خواهش دی، خلکو څخه نور باید د ښځو اعتماد او اعتبار ته ځان باندې ختم نه کړي، دلته د ښځې ډېر بې اعتماده شوي دي په دې اړخ کې، نو باید یو مشخص میکانیزم ځان ته ولري.
بله ډاکټر صاحب، د په دې اړه چې راتلونکي کې په باسنو کې څونه عملي چې په دې اعلامیه کې ویل کېږي چې ډېر دا عملي بڼه نه لري، څه وړاندیز کوي چې موضوع څه وي؟ ډېر لنډ کړه ته اشاره وکړه چې موضوع باید څه داخل شي تر څو موږ وکړی شو یو نسبي امنیت ته ورسېږو او د اعتماد فضا رامنځته شي.
که چېرې دی کوم موضوع تاسو مطرح کړي، هغه باید اول د میډیا د لارې ټول خپاره شي چې خلک یې وویني، هغوی اعتماد وکړي، اعتبار وکړي، ژوندۍ بڼه داسې میډیا په دې چا یو خبره شوي وخت چې میډیا لذیب هغه بله کامي او بیرته یې بیا مسلینه ولري چې دا خبره یعنې غلط انعکاس شوې ده، نو هغه خبرې چې کېږي هغه باید په ژوندۍ بڼه باندې خپره شي. ټول افغانان یې باید وویني چې په آینده کې دوی پښیمانه هم نه شي او خپل هغه کوم څه چې ویلي دي هغه باید عملي بڼه پیدا کړي، نو دغه ټولو ښه لاره وي تر څو چې دوی هغه کومه خبره چې کړې ده هغه عملي هم کړي.
ډاکټر صاحب په خبرونه کې ستاسو له ګډون څخه ډېره زیاته مننه. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا برنامه آینده خداوند یار و نگهدارتان.